السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د مازیګر سلور بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کیم. په دې خبرونه کې به وره چې د خیبر ایجنسې په کمبر آباد کې په کورونو توغندې راغورځېدلې چې پکې نه کسان بجل شوي. دغه سي د پاکستان په سپریم کورټ کې به سبا د توهین عدالت کې سوریدنه کیږي. او د پاکستان داخله چارو وزیر ویلي دي چې یوازې هغه موبایل سیمونه به بندول شي چې تصدیق نه لري. دغه سي په دې خبرونه کې د نور ریپورټونو تر څنګ 19 پروګرام پښتانه په نړۍ کې او یادونه هم لرو. خو لومړی به د دې سات تازه خبرونه واورو چې بشیر احمد ګواخې تاسو ته وړاندې کوي.
په خبر ایجنسی کې پر کورونو د ماټر ګولې او د راپریوتلو وجه د وی کورنۍ نه غړي وژل شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم به سبا توهین عدالت کیس کې سپریم کورټ ته حاضر شي. او د افغانستان د استخباراتو د ادارې او چارواکي د حقانی شبکې د یو مهم قومندان بدرالدین حقانی د وژلو پخلی کړی. د خبرونو تفصیل. د خبر ایجنسی د باړې قمبرآباد سیمه کې په کورونو د ماټر ګولې او د راپریوتو له وجې د یوې کورنۍ نه غړي وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. دغه ګولې د عبدالکریم نومیتن په کورنۍ راپریوتې دي. نوموړی مشال رډیو ته وویل چې شپږ کسان یې ځای په ځای وژل شوي او درې نورو په هسپتال کې سا ورکړي. د سیمې خلک وایي دغه ګولۍ د امنیتي سرتیرو لخوا ویشتل شوي، خو د پاکستاني پوځ د اطلاعاتو اداره SPR دا تورونه ردی او وایي چې د دې تر شا د وسلوالو لاس دی، خو وسلوالو هم دا تورونه رد کړي دي. یاد دی وی چې د خبر ایجنسۍ په باړه سیمه کې له تیرو دریو کلونو راهیسې د وسلوالو په ضد پوځي عملیات روان دي. بلخوا د چارواکو په وینا د باړې علاقه خېلو سیمې څخه هم د لشکر اسلام ډلې سره د امن لښکر او امنیتي ځواکونو د نښتو له وجې ګڼ خلک بې کوره شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم به سبا توهین عدالت کیس کې سپریم کورټ ته حاضر شي. حکمران ګوند پیپلز پارټي ویلي چې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف به سبا سپریم کورټ ته ورشي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان سپریم کورټ له وزیر اعظم څخه غواړي چې پر صدر آصف علي زرداری د درغلیو تورونو په اړه د سویس حکامو ته خط ولیکي، خو پیپلز پارټي داسې کول نه غواړي چې له وجې پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نه اهله او له چوکۍ لرې کړی شو. د پاکستان د کورونو چارو وزیر رحمان ملک وایي چې نه رجسټرډ شوي او نه تصدیق شوي سیم کارډونه به په ترهګریزو کړنو کې د استعمال له ویرې بندي. نوموړی په لاهور کې وویل
اولستا د مرستې خواست کوم، د تصدیق په فارم ستاسو د ګوتې یو خواب سره به د ډیرو خلکو ژوند محفوظ شي. حکومت کله هم نه غواړي چې د اولس دپاره مسالې پیدا کړي، خو بعضې وخت د اولس د ژوند حفاظت ډیر اهم وي او د دغه مقصد دپاره دا پریکړه شوې ده چې ټول خلک دې خپل خپل سیمونه باقاعده رجسټر کړي. ما متعلقه چارواکو ته ویلي دي چې هغه ټول سیمونه بند کړي چې تصدیق نه لري او نه به بغیر تصدیق څوک سیم خرڅوي.
چارواکو ویلي چې مخکې هم دغسې ډېر سیم کارډونه بند کړي دي. د پاکستان د استخباراتي ادارو چارواکو منلي چې د تېر جمعې په ورځ د جنوبي او شمالي وزیرستان ترمنځ په پوله باندې ترسره شوو دریو ډرون بریدونو کې د وسلوالې ډلې ایسټ ترکستان موومنټ 15 وسلوال وژل شوي. په شمالي وزیرستان کې ځایي استخباراتي چارواکو د نوم د نه ښودلو په شرط مشال لډو ته ویلي په وژل شوو وسلوالو کې یو قوماندان عبدالجبار چې په امیتي یکوف مشهور دی هم وژل شوی. چارواکي زیاتوي په دې برید کې د تحریک طالبان پاکستان دوه وسلوال هم وژل شوي دي. حکومتي چارواکو د وژل شوو شمېر 14 او د ژوبل شوو کسانو شمېر 14 ښودلی. د افغانستان د استخباراتو د ادارې و چارواکي د حقانی شبکې د یو مهم قومندان بدرالدین حقانی د وژلو پخلی کړی. د چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط له مشال لډیو سره په خبرو کې ویلي چې د حقانی شبکې د مشر جلال الدین حقانی دویم زوی بدرالدین په یو ډرون برید کې په شمالي وزیرستان کې وژل شوی دی، خو طالبانو دا خبر رد کړی او د پاکستان او امریکا چارواکو هم لا تر دې دمه د دې خبرې پخلی نه دی کړی. بلخوا د تېرې جمعې په ورځ د افغانستان په کونړ ولایت کې د پاکستاني طالبانو یو مهم ځایي قومندان ملا دادالله او د هغه یو شمېر ملګري وسلوال د ناټو په هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. د ایران په قربتوب نن په تهران کې د یو سل شل ترقی پذیر هیوادونو کانفرنس شروع شو. د نان الائنډ موومنټ یا د بېطرفه هیوادونو تحریک په دې غونډه کې شاوخوا د 15 هیوادونو لوړ پوړي چارواکي ګډون کوي. تېر اونۍ امریکا ویلي وو ایران د دې جوګه نه ده چې د دا قسمه غونډې کوربتوب کې او په دې کې د ګډونوالو ذهنونه د ځان په ګټه جوړ کړي. خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. په شام کې د بشري حقوقو کارکونکو ویل د دمشق ښار سره نږدې په یو ښارګوټي کې لږ تر لږه د 200 کسانو مړی موندل شوی. د بشري حقوقو کارکونکو داوه کوي چې دغه کسان حکومتي ځواکونه وژلي. په وژل شو کې مېرمنې هم شامل دي چې زیاتره پکې له نږدې څخه په ډزو وژل شوې دي. د شام د حکومت اپوزیشن لپاره کارکونکو ویل د سره په دارای ښار کې د حکومت لخوا د وژل شو کسانو شمېر 200 ته رسیدلی دی، خو په رسنیو د بندیز له کبله دا ګرانه ده چې د دې شمېرو پخلی وشي. سپوږمۍ ته له ځمکې څخه لومړی ختونکی نیل آرمسترانګ د 2 کلونو په عمر وفات شو. امریکایي اوسیدونکی نیل آرمسترانګ د 1968 کال د جولای د میاشتې په 6 تاریخ د خپلو 2 نورو ملګرو سره د ټیم د مشر په توګه سپوږمۍ ته تللی و. هغه د نړۍ په تاریخ کې لومړی انسان و چې په سپوږمۍ قدم کې خود اولته 3 تیرې کړې. نوموړي د زړه ناروغي درلوده. او هندوستان له استرالیا څخه د 2012 کال د 19 کالو څخه د کم عمره لوبغاړو د ورځنیو کرکټ لوبو نړیوال کپ وګټه. هندوستان د استرالیا لخوا ټاکلی د 206 رنزونو هدف د 4 وکټونو په غورځېدو پوره کړ. هندوستاني کپتان اوم کنچان 111 رنزونه جوړ کړل. دا خبرونه پای.
خبرونه د بشیر ګواخ نه اوریدل. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه په انټرنیټ مشال ریډیو ډاٹ کام باندې اوریدلې او لستلې شئ. روانه خبرونه کې به اورئ د خیبر ایجنسی باړې په کمبر آباد کې په کورونو توغندي راغورځېدلې چې پکې د یوې کورنۍ 9 کسان وژل شوي دي. د پاکستان په سپریم کورټ کې به سبا د توهین عدالت کیس اوریدنه کیږي او امکان دی چې وزیر اعظم به عدالت ته وړاندې شي. د داخله چارو وزیر رحمان ملک وایي یوازې هغه موبایل سیمونه به بندول شي چې تصدیق نه لري، ځکه چې دا د ترهګرۍ لپاره استعمالیږي. او په اونیز پروګرام پښتانه په نړۍ کې به برطانیا ته د پښتنو رتګ حال واورئ.
د شلمې پیړۍ د هغې په سر کې هغه وخت چې د هندوستان نه نور خلک راتلل، نو پښتانه هم په هغې کې د مزدورانو په حیث راوستل کېده.
په روانه خپرونه کې به د نورو ریپورټونو تر څنګ 19 پروګرام یادونه هم وره. مشال ریډیو سره اوسه. د خبرونه لومړی رپورت اړخته. د پاکستان د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی باړې په کمبر آباد کې په کورونو د توغندیو ورېدو وروسته 9 کسان وژل شوي دي. په دې پیښه کې 15 تنه نور ژوبل شوي هم دي. د پاکستان پوځ وسلوال د دې پیښې د ملونو نه انکار کوي. نور تفصیل د خپل خبریال په رپورت کې اورو.
د خیبر سرکاري چارواکو او ویني شاهدانو په وینا تیر شپه د خیبر ایجنسی په باړه کمبر آباد سیمه کې په کورونو باندې 3 مارټر ګولۍ راپریوتی چې په نتیجه کې د یوې کورنۍ 9 ولسی وګړي ووژل شول او نور 15 پکې جوبل شوي دي. دوی وایي چې دغه ګولۍ د عبدالکریم نومیتن په کورنۍ راپریوتلې دي. د دغه کورنۍ کسان وایي چې شپږ کسان یې ځای په ځای ووژل شول او نورو 3 یې په روغتون کې سا ورکړه. دوی وایي چې په دې وژل شوو او جوبل شوو کسانو کې د 8 او 9 کالو ماشومان او تر 16 کالو پورې ځوانان هم شامل دي. د دغې پیښې په حق لباندې په باړه کې یوې فلاحي ادارې کارکوونکی شاه جهان اپریدی مشال ریډیو ته وایي
کمرآباد کې د بړې په سیمه کې د حاجي کریم په اجرا باندې په کور باندې یو ګولۍ راغله او تر دې دمه پورې لکه موږ سره کم کسان 2 کسانو مړي لاسونه په کمپلیکس پتل کې پرته دي. بقیه 4 کسان یې واپس کړو کورونو ته یوړل. چې کم کسان زخمیان تر زکارو راوړل هغه اوس په ټي ټي ایچ کې او په ادارج کې علاج روان دی. د عبدالله کم پکې وفات شوی شهید شوی د 9 سال عمر دی. چې کم بل پکې عبدالسلام دی هغه عمر 8 سال دی. چې کوم عبدالجلیل دی هغه عمر 12 سال دی. خدای چې لکه زیات پکې زنانه یا ماشومان پکې په دې کې زخمی کیږي او شهیدان کیږي. دا کې څه بدای چې لکه هر شپه سکوټي کورسز معلوم سمت نه ګولې راولي او هغه مختلف کورونه باندې ورځي.
د باډې کمبر آباد سیمې د پیښې پاړه باندې د دغې سیمې یو ځای مشر اقبال اپریدی خپل خیالات صدا سے سرگند کړل. کمبر آباد سیمی خلق وای چې دغه مارټر ګولۍ په دوی باندې امنیتی سرتیرو لخوا راوشتل شوی دی، خو بیا د پوز د اطلاعاتو ادارې ISPR یو چارواکی ویلی دی چې دغه ګولۍ امنیتی سرتیرو نه دی وشتلی او د دې ترشا د وسلوالو لاس دی، خو بیا په دې سیمه کې وسلوالو هم د دغه ګولۍ د وشتلو نه انکار کړی دی. یاد دی وی چې د خیبر ایجنسی په باډه سیمه کې د تیر اوږدې مودې راهیسې د وسلوالې ډلې لشکر اسلام پر ضد پوځي عملیات روان دي او د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ د نښتو په مهال پکې ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوړي او په زرګونه خلکو یې د بدامنۍ له امله دغه سیمه هم پرېښې ده.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړې خپرونه
د اتوار په مازیګر په 4:30 بجې.
امکان دی چې د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف با سبا یعنی د ګل پرویز د توهین عدالت کیس په لړ کې سپریم کورټ ته وړاندې شي او په دې لړ کې به نن ماښام د پیپلز ګوند د هغې د اتحادي جماعتونو یو غونډه هم په ایوان صدر کې کیږي چې پکې به د سبا لپاره کړنلاره ټاکلې کیږي. په دې اړه نور تفصیل اورو د اسلام آباد نه د احمد الله په ریپورت کې.
پیپلز ګوند فیصله کړې ده چې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف با سبا له توهین عدالت کیس کې سپریم کورټ ته وړاندې کیږي. د پیپلز پارټۍ سرچینو تر مخه دا پریکړه تیر ماخوستن د پیپلز پارټۍ د مشورولې له طرفه کړې شوې ده، خو دې لړ کې به نن په ایوان صدر کې د صدر آصف علي زرداری په مشرۍ کې د اتحادي جماعتونو یو غونډه هم کیږي او هغوی به د دې فیصلې په حق له اعتماد کې اخیستی شي. د سپریم کورټ بار اسوسیشن پخوانی صدر قاضي انور وایي چې اټارنی جنرل عرفان قادر چې پیپلز پارټۍ ته د وزیر اعظم عدالت ته د نه حاضرې کوم مشوره ورکړی و، نو په دې عمل کولو سره د پیپلز پارټۍ مشکلات نور هم زیاتې دي. شو وزیر اعظم ته پکار دی چې عدالت ته حاضر شي.
حاضر نشي نه دا خو یو قسم سپریم کورټ مزاحمت بشي. البته یو ځای په سوجواتو نه حاضرېږي لکه بیمار شي یا پاکستان نه بهر ویل شي پاکستان نه بهر ما خو چې پاکستان کې وي نو بیا پکار دی چې حاضر شي. چې حاضر شي نه هغه اوس پته نه لګي چې سبا د هغه به څه موقف وي. دا خو سبا نه رد عمل د سپریم کورټ دی باندې دې چې دا هغه سره موقف دی چې زه خط لیکم خط نه لیکم نو هغه اوس پته به سبا لګي چې دې څه وایي.
د قانون پخوانی وفاقي وزیر او قانوني چارو یو بل کارپو افتخار ګلاني مشال ریډیو ته وویل چې پیپلز پارټۍ به سبا دا کوشش وی چې عدالت نه نور وخت واخلي.
ما ته خو نه کاری زه دې به کوشش دا کوي دا خبر وکړه کی ما اندازه دا سبا به دا بهانه کوي سمجې مو تیار نه وو ته ټایم راکو دا عدالت خو خلا او به هر حال پیپلز پارټۍ دا کوشش وی چې دا الیکشن اناونسمنت مو دا خبره وکړه کو لیکن ما خپل دا خیال ته عدالت په خبرو زړه نه دوه ته نه پریدي او کنټم وخام
یاد دیوی چې د جمعې په ورځ د پیپلز پارټۍ د کور کمیټۍ اجلاس وروسته اټارنی جنرال عرفان قادر مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي وو چې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د عدالت په وړاندې نه حاضرېږي ځکه چې د وزیر اعظم عہده د سپریم کورټ نه لوی ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د احمد الله رپورٹ تاسو ورید. اوس به یو بل رپورٹ ورو د پاکستان د داخله چارو وزیر رحمان ملک وای چې اواز اغه موبایل سیمونه به بندول شي چې تصدیق نه لري ځکه چې د ترهګرۍ لپاره استعماليږي. نو موري د خبرې لاور کې یوې دستوري ته د خطاب په وخت کړی دي چې تفصیلی د خپل خبريال ریاض مساخل پر رپورٹ کې اورو.
داخله وزیر رحمان ملک د هغه خبرونو په سختۍ سره تردید وکړ چې ګنې ټول موبایل سیمونه به بندول شي. د پوینا دا د یو تن ذاتی فیصله نشي کېدی، بلکې د هرې فیصلې لپاره ټولو متعلقه ډلو او اعلی چارواکو سره مشوره کول شي. رحمان ملک زیاته کړه چې ولسمشر آصف علي زرداری او وزیر اعظم غواړي چې ولسته اسانې ورکړي، خو دغه اسانونه باید چې بل چاته تکلیف ونه رسي. د زیاته کړه
زه اولستا د مرستې خواست کوم. د تصدیق په فارم ستاسو د ګوتې یو خواب سره به د ډیرو خلکو ژوند محفوظ شي. حکومت کله هم نه غواړي چې د اولس لپاره مسالې پیدا کړي، خو بعضې وخت د اولس د ژوند حفاظت ډیر اهم وي، او د دغه مقصد لپاره دا پریکړه شوې ده چې ټول خلک دې خپل سیمونه باقاعده رجسټر کړي. ما متعلقه چارواکو ته ویلي دي چې هغه ټول سیمونه بند کړي چې تصدیق نه لري او نه به بغیر تصدیق څوک سیم خرڅوي.
آیا واقعي هم موبایل ټلیفون د ترهګرې لپاره کارولی شي؟ په دې هکله چې کله مشال ریډیو د امنیتي او قانوني چارو د کارپو او وکیل شابودین خټک نه تپو سکو، نو دو وچ یوازې د ترهګرای نه بلکې نورو جرمونو لپاره هم غیر مصدق سیمونه استعمالی کی. د زیاتوی
دا یو کامن ابزرویشن ده، د کډنیپینګ، د اغوا بره تاوان، د مرډرز، یعنی د مړی چکم کیږي په دې کې، او همدارنګ بیا چکم د دهشت گردی دا خبرې اترې دي په هغه کې، او د دهشت گردی په واقعاتو کې دغه غیر قانوني سیمونو دا خو یو ښکاره خبره ده چې دا غي استعمال کیږي ډیر بې طریقه، او دا سیمونه یو دوه ندي، دا په لکونو کروڑونه سیمونه دي چې کوم غیر قانوني دي.
آیا پاکستان کې د ناقانونه او بې تصدیقه موبایلو د استعمال مخنیوي د پاره څه قانون شته؟ په دې حق لره ته بیا هم شابودین خټک وي.
زما خپل خیال دا ده چې دا صرف یو ایڈمنسٹریټیو آرډر باندې دا نشي کېدای، پکار ده چې یو جامع قانون په دې پاتې شي.
د یادونې وړ ده چې سمو د وړاندې هم داخله وزارت پی ټی اے یا پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی ته ویلو چې هغه ټول سیمونه د بند کړی شي چې بینومه او بے تصدیقی، او نه دی بیا چاته بغیر شناختی کارډه سیم ورکړی شي. او د حکومتي چارواکو په خبره په دغه حکم هم په لکونو سیمونه بند کړی شوی وو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پښتانه څوک دی او له کومه راغلل؟
د آریایانو له ډلې څخه دی.
د نړۍ بیلابیلو سیمو ته هجرت د دوی پر ژبه او کلتور څومره اغیز کړی دی؟
دوی خپل کلتور ساتلی دی ولی ژبه بدله شوې ده.
په لویدیځ کې پښتانه په څه حال کې دي؟ د مشال راډیو په اونیزه خبرونه پښتانه په نړۍ کې د هرې پنځشنبه یا زیارت په ورځ مازیګر 3:30 بجې، او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ مازیګر 4:30 بجې له احمد شاه اعظمي سره اورېدلای شي.
اوریدونکو، مشال لیډیو تاسو ته د خبرونې په دویمه برخه کې درته پښتانه په نړۍ کې ونیس پروګرام هم لرو، خو اوس بلاړ شو او یو ریپورت به ورو. په شمالي وزیرستان کې د شورا یو غونډه شوې چې پکې د اوتمانزو مشرانو او دینی عالمانو لسته ویلي چې که په سیمه کې د وسلوالو پر ضد عملیات کیږي نو دوی به بیا د پاکستان ښارونو پر ځای افغانستان ته کډې وکړي. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو اشاره د پاکستان حکومت ورکړی دی، خو دا لارو خانه نه ده چې هلته به عملیات وشي او کنه. نور په دې رپورت کې ورو.
13 ورځ نا وخته د شمالي وزیرستان ایجنسی سب ډویژن میرالی ایدک کلی دارول العلوم نظامیه په مقام باندې د شمالي وزیرستان ایجنسی شورا مجاهدین کو مطمئنځای مشرانو، علما کرامو او عام الناس یو لوی جرګه وشوه چې پکې د 2000 نه زیات مشرانو، علما کرامو او عام الناس ګډون درلوده. په دغه جرګه کې مشرانو د خبره په ډاګه کړه چې په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د دولت سره امن مائده برقراره ده، او د دولت لخوا د امن مائده په بیا بیا مخالفت شوه، خو دوی بیا هم په دې مائده باندې ټینګ ولاړ دي. شورا شمالي وزیرستان او نورو مشرانو دا هم وی چې د دولت لخوا په امنیتی پوسټو باندې خلک آزارول شي چې باید ریډر اوشي. په دغه جرګه کې مشرانو په دې خبره زور ورکو چې د غلطه د فوزي عملیاتو خبرې روانې دي، خو دولت په دې خبره خاموشه دی. دوی وی کچرته دولت عملیات کول نه غواړي نو بیا د خاموشي نه بلکې په رسمي توګه دې د خبرونه رد کړي. شورای شمالي وزیرستان عوامو ته دا اعلان هم وکړو چې کچرته فوزي عملیات کیږي نو بیا د پاکستان نورو خارونو ته د اپریشن نه متاثره خلک کډې نه وړي، ځکه چې د غلطه به هم د دوی سره کم خاصه تعلق نه کیږي. دوی عوامو ته اعلان وکړو چې د کډوالۍ په صورت کې د افغانستان ته کډه وکړي او دوی به د افغانستان دولت سره خبرې کوي چې یوازې به د کډوالۍ په صورت کې متاثرین کډه وړي او کوم مسلوال به په دغه متاثرینو کې افغانستان ته نه واوړي. کله چې مشال ریډیو په دغه جرګه کې ګډونوال د ګرین وزیرستان امن جرګې پخوانی مشر مولانا ګل رمضان وپوښتل، نو دوی مشال ریډیو ته وویل
افغانستان
طرف ته هجرات. دا چې د جرګې مشرانو دغه خبره د انتظامی سره شریکې کړي او کنه، نو موړه زیاتوي
کاچیر دی په میز باندې جنگ مسلط کو بیا وزیرستانای کوم د افغانستان طرف ته هجرات کو او خپل چې کوم طالبان دی هغه نه کوړه هجرات کو نه پرته هجرات. د انتظامیه سره دا خبره شریکه کړلې او دا میز وته وویل چې ټول مسایل په مذاکرات باندې حل کیږي او په جنگ باندې چیرته یو مسله نه دخل شوې.
دا یادونه ده چې دا په اول ځل دا چې عوامو ته د جرګې لاړه د هیواد نورو برخو ته د هجرت پر ځای د افغانستان په طرف کډه کولو اعلان شوی دی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونے
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
د جنوبی وزیرستان د مسودو قبیلې لپاره ځایی انتظامی د ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې د یو بل شناختی دستاویزاتو ترلاسه کول لازمی ګرځولی دي. دغه دستاویزات ته ځایی انتظامی د راهدارۍ نوم ورکړی دی. راځئ چې تفصیل یې د مجید بابر په رپورټ کې واورو.
د جنوبی وزیرستان د محسودو قبیلې لپاره ځایی انتظامیې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د یو بل شناختی دستاویزاتو ترلاسه کول لازمی ګرځولی دي. دغه دستاویز ته ځایی انتظامیې د راهدارۍ نوم ورکړی دی. د جنوبی وزیرستان د واڼی اوسیدونکی فاروق محسود وایي چې د دې دستاویز ترلاسه کول چې ورته راهداري وایي صرف د محسودو قبیلې سره د تعلق لرونکو خلکو لپاره لازمی دي او د جنوبی وزیرستان نور قبیلې لکه وزیر دوتانی او سلیمان خیل د راهداري د دستاویز ترلاسه کولو نه مبرا ګرځول شوی دي. د زیاتوی
راهداري اصل د لارې پر مخ د یوې لارې د ځتنامه ده. دا چې کله د مسعود قبایل د خپل سیمو نه د ملک بیل ابل سیمو تر نو په دینه بعد دو بدو ته یو قسم چې کدو ساوت وزیرستان کوم هم علاقو ته دوه تګ وختل نو دوه لپاره یو راهداري پر مخ جوړ کړي دا خلک دي نو دغه به نشاندهي کوي دا خلک پلان کې د علاقې تلار دي.
د جنوبي وزیرستان د محسودو قبیلې یو ملک سردار جمال الدین خان وای چې په محسودو قبیلې دا پابندي لګول چې خپل سیمو ته د تګ راتګ لپاره به راهداري اخلي د بنیادی انساني حقوقو نه سرغړونه ده. جمال الدین وای چې سمو د مخ کې ورور مړ شوی او خپل سیمو ته د هغه د مړي وړو لپاره د راهداري د اخیستو تکلیف نه تیر شوی دی.
تیر کال کې زما ورور سردار مون الدین شاهی چوي په وانه کې نو هغه د پاره یو جنازه خسته بل طرف ته ملیارداري جوړول زده شپې دی خان نقد نه غوښتو خو شپې مو سره د نن نه له وجه سبا سهار پلاړم سبا سهار مې راهداري جوړ کړ هغه نه پته زه وانه پلاړم بیا وانه کې جنازه را په گیټ ولاړ و د کیمپ ما راهداري جوړولې له پاس نه چې راتنه له خپل علاقې ته خو چې ځم له تاسو چې د موږ د خپل تګمزه علاقې خلاصه شو نو ولته چې ټول ته به یې دې هم نه راهداري جوړو هغه نه علاوه
دا چې د جنوبی وزیرستان د محسودو قبیلې لپاره د راهدارۍ د پرمټ اخیستل ولې لازمی دي. په واڼه کې د راهدارۍ د پرمټ ورکولو د دفتر مشر حمیدالله خټک وایي چې د یادې شوې سیمې د محسودو په علاقه کې د امنیت د خوندي کولو لپاره حکومت دا فیصله کړې ده.
فاجیک روان دي او پای باندې فارم د چاینیز اسوسییشن څلته کوم ځم بین پروجیکټ باندې کار روان دي. نو زموږ یو د لاین پورشن د کوارډینیشن په ما باندې د کوارډینیشن دا دی چې سم خلک هیلثز ویریفای کی د دې د ملکانې ویریفای کی چې دا سم خلک دی ولته کې د دې خندانونو اوسېږي. نو هغې لپاره دا رهبري ورکوو.
د های کورټ وکیل او د قبایلي سیمې د وکیلانو د اتحادیې یو مشر عبدالکریم محسود وایي چې د حکومت لخوا صرف په محسودو قبیلې دا پابندي لګول د پاکستان د آئین د 15مې مادې چې هر انسان ته په آزاده توګه د نقل و حمل ضمانت ورکوي نه سرغړونه ده.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په شمال کې لافغان پولی او چترال سره نږدې د کیلاش سیمه پرته ده. کیلاش کافرستان هم بلل کیږي. په دې سیمه کې لګیان اوسي او چې خپل ژبه خپل دودونه او خپل یو ځانګړی مذهب لري. په کیلاش کې شاوخوا یو کال راهیسې روانې سخت دریسې اوس د دې سیمې خلک مجبور کړي دي چې خپل دودونه پالل پرېږدي. د مثال په تور سروزی مخ کې یو شپون وسلوالو تختولی او بیا یې اوواجو. د کیلاش اوسیدونکو د دې شپون روستي مراسم د ویرې له کبله دانه کړل او دې خاورې ته وسپارو. د دې نه علاوه دا لومړی مړی دی چې هغه خښ شوی دی. په دې اړه نور تفصیل اورو د غلام غوث په ریپورت کې.
د ځایی ولس او د کیلاش د بمبوري تانې د پولیسو په وینا د اختر نه درې ورځې وړاندې د کیلاش د ټولنې یو شپنکې عبادالدین چې خپلې شپږ سوه ګډې بیزې د کیلاش په سیمه کې سرولې نامعلومه وسلوالو وتښتولو او بیا یې مړی د اختر په شپه وموندلی شو او بیا د کیلاش ټولنې بغیر د خپلو روایاتو زر تر زره خاورو ته وسپارلو او د درې ورځو د ګډه او غمیزو سندرو هغه رسم یې د عبادالدین د مړي نه تیر چاپیره ادا نه کړو کوم چې د کیلاش د خلکو د پیړو راسی زور رسم دی. په دې لړ کې د سیمې یو ځایی خبریال ګلحمد پروخی مشال ریډیو ته وویل
د کیلاش خلک چې کله مړی شي نو هغوی خپل مړی درې ورځې مانځي، رسم دستوره کوي، فایرنګ کوي، ګډاګاری کوي، د هغه تعریفونه کوي او چې کله زرالمبر شي نو هغې کې یو ورځ دستوره کوي. په دا لومبنۍ واقعه وه چې په کیلاش خلک دومره یېرېدلي دي چې هغوی د خپل مړی بغیر د رسم نه د هغوی چې کوم مذهبي رسومات دي یا دستوري دي د هغې نه بغیر یې حق کو.
په سیمه کې د بدامنۍ او پاکستان افغانستان پولې ته نږدې د ترهګرۍ پیښو د چترال د کیلاش د ځانګړي کلتور څلور زره لګکۍ د یری ترهې سره مخ کړي دي او د کیلاش د خلکو په رسمونو او رواجونو یې بد اغیز پرې باسلی دی. په دې لړ کې د کیلاش د سیمې یو اوسیدونکي نور شهیدین مشاد ریډیو ته وویل چې د نامنۍ او د ترهګرۍ د پیښو له وجې دوی د تحفظ د نشوالي د احساس سره مخ دي او دوی نشي کولی چې خپلې خوشحالۍ او رسمونه د پخوا په شان ولمنځي. مخکې به چې مونږ سرنګ خپلې خوشحالۍ او رسمونه لمنځل نن سبا هغسې نشو کولی ځکه چې نن سبا د هر چا په زړه کې یره ترهه ده چې څه ناسه بده پیښه به رامنځته شي. ولې بیا هم خلک کوشش کوي چې خپلې خوشحالۍ او رسمونه ولمنځي او په کومه بېدردۍ چې دغه شپنکې عبادالدین وژل شوی دی داسې پیښې مخکې هم رامنځته شوې دي خو دا تازه پیښه ډیره د افسوس وړ ده او د دې له وجې د کیلاش په خلکو کې ډیره یره ترهه خوره شوې ده. هم د کیلاش د سیمې د امنیت په اړه مې چې کله د چترال د ډي سي او رحمت الله وزیر سره د تماس نیولو په بیا بیا هڅه وکړه نو په دې کې مو بریا ترلاسه نه کړه. خو د بمبوري تانې د پولیسو مشر اس ایچ او سعید الله مشال ریډیو ته وویل چې کوم ځای کې د کیلاش خلک اوسېږي هغلته کې دوی امنیت ټینګ ساتلی دی خو د کیلاش لری پرتو ځنګلونو ته دوی نشي تللی او پاکستان افغانستان پوله ترې هم ډیره لری ده. او د چترال ځایی خبریال ګلحمد پروخی مشهد ریډیو ته وویل د یادونې وړ ده چې څه موده وړاندې مدني ټولنو هم د حکومت او نړیوالو ادارو نه غوښتنه کړې وه چې د کیلاش د لرغونی کلتور د حفاظت لپاره دی کیلاش یو نړیوال میراث یا ورلد هیریټیج سایت وګرځول شي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
د
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د خبرونې په دویمه برخه کې درته 219 پروګرامونه پښتانه په نړۍ کې او یادونه هم لرو، خو وس د ماسیګرې سلور نیمه بجې کېدونکې دي، نو د بشیر ګواخنه بلند خبرونه واورو.
خبر ایجنسی کې پر کورونو د مارچر ګولیو د پروتو له وجه دی وی کورنۍ نه غړي وژل شوی او 15 روبل دی. د پاکستان وزیر اعظم به سبا توهین عدالت کیس کې سپریم کورټ ته حاضر شي. د پاکستان د استخباراتي ادارو چارواکو منلي چې د تیر جمعې پر د جنوبي او شمالي وزیرستان ترمنځ په پوله باندې د ترسره شوو دریو ډرون بریدونو کې د وسلوالې ډلې ایست ترکستان موومنټ 15 وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان د کورونا چارو وزیر وایي نارجستر شوي او ناست تصدیق شوي سم کارډونه به په ترهګریزو کړنو کې د استعمال له ویرې بندې. د ایران په کوربتوب نن په تهران کې د یو سل شل ترقي پذیر هیوادونو کانفرنس شروع شو. د افغانستان د استخباراتو د ادارې و چارواکي د حقاني شبکې د یو مهم قمندان بدرالدین حقاني د وژلو پخلی کړی دی.
د بشیر ګواخنه لن خبرونه تاسو اوریدل. اوریدونکو سو وخت شوه دی د 19 پروګرام پښتانه په نړۍ کې. پښتانه د لویدیز په لار لسکونه کال مخ کې کډوال شوی ولته خپل ژوند پر مخ بوتل دی. برتانیې ته د پښتنو د تک ښکاره ثبوتونه د 16 میلادي پیړۍ په پیل کې ښکاری، چې کله انګریزانو په خپلو کارونو په کارخانو کې د کار کولو لپاره د هند له نیمې وچې څخه یو شمېر پښتانه برتانیې ته راوستل. تر هغې وروسته برتانیې ته د پښتنو تګ دوام ومومو، چې په لوی شمېر کې تازه کډوالي د 1980 لسیزې راهیسې تر سترګو کېږي. پښتانه په نړۍ کې نننی پروګرام کې به برتانیې ته د پښتنو د کډوالۍ د تاریخ او الته د میشتو پښتنو د کار او روزګار په اړه معلومات ترلاسه کړي. دا پروګرام ستاسو لپاره احمد شاه آسمی جوړ کړی، راځي چې وویرو.
پښتانه په نړۍ کې
گران اوریدونکو د 19 پروگرام پښتانه په نړۍ کې لوي بلی کړي سره موزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په روان پروگرام کې به برتانیې ته د پښتنو د کډوالۍ او ژوند په اړه معلومات ترلاسه کړي، چې پښتانه څه وخت او څنګه انګریز وطن ته ولاړل او هلته ژوند په څه حال کې دي. برتانیا د اروپا د لوی وچی په لویدیز کې پروت هیواد دی، چې د څه باندې 6.3 کروڑ نفوس په لرلو د نړۍ 22 لوی هیواد دی، خو د جغرافیې له پلوه په نړۍ کې پر 80 نمبر شمیرل کیږي. د اروپا د نورو هیوادونو برعکس دا هیواد له څلور خواوو د اوبو په منځ کې پروت دی. برتانیا د 1920 میلادي کال راهیسې د نړۍ پر مخت پروت هیواد دی، چې د تاریخ په اوږدو کې تر بیلابیلو پړاوونو تیر سوی، چې بیا په وروستیو کې د 1920 میلادي کال د اپریل پر 12 نیټه د ځان لپاره اوسنۍ نوم د عظیمې برتانیې او شمالي آیرلینډ متحده شهنشاهیت خپل کړی. دا هیواد چې د انګریزانو په نامه مشهور دی، له امریکا څخه نیولې بیا تر اروپا او بیا تر افریقا او آسیا پورې پر بیلابیلو هیوادونو پاچاهي کړې او دغه سیمې خپلې مستعمرې ګرځولې دي. په همدې خاطر به یو وخت ویل کېدل چې په برتانوي شهنشاهیت کې لمر هیڅکله نه پټیږي. د نور سیمو په څیر د هند نیمه وچه هم یو وخت د انګریزانو مستعمره وه او دوی هلته حکومت کاوه. برتانیې ته د پښتنو د راتګ ښکارا ثبوتونه د شلمې پیړۍ په لومړیو کې تر سترګو کیږي چې تر هغه وروسته بیا یو شمیر نور پښتانه د کار او روزګار لپاره د برتانیې بیلابیلو ښارونو ته ولاړل. د برتانیې په پلازمینه لندن کې میشته د پښتو ژبې لیکواله او د بی بی سي پښتو پخوانی مشره صفیا حلیم وای په شلمه میلادي پیړۍ کې انګریزانو ته په خپلو کارخانو کې د کار کولو لپاره د کارګرانو اړتیا و، نو دوی د هند له نیمې وچې څخه یو شمیر پښتانه برتانیې ته راوستل.
هغه وخت راهیسې چې انګریزانو په هند کې خپلې شپې ټینګې کړلې او هغه مستمره کړله، نو دوی ته د خپلو کارخانو کې د کار کولو لپاره د مزدورانو ضرورت و، او هغه اړتیا پوره کولو لپاره دوی به هم د هندوستان نه هم د افریقې او دغه مزدوران راوستل. نو د شلمې پیړۍ کې یعنی موږ ویلی شو چې د هغې په سر کې هغه وخت چې د هندوستان نه نور خلک راتلل، نو پښتانه هم په هغې کې د مزدورانو په حیث د کارخانو کې د مثلا د تماکو په کارخانو کې د رخ جوړولو په کارخانو کې راوستل کېده، او دلته به مزدورانو په شان ساتل او دوی به په کارخانو کې کار کوو. نو هغه وخت چونکې لوی کارخانې د انګلستان په مرکز کې ساحلي ښارونو سره نږدې وو، لیورپول او مثلا برمنګم او بریډفورډ، نو د دې لوی شمیره په برمنګم کې میشو. برمنګم او بریډفورډ هغه دوه ښارونه دي د انګلستان چې په دې کې تر ټولو لوی شمیر پښتانه میشتي.
دا چې برتانیې ته د پښتنو له کومو سیمو او قبیلو څخه خلک راغلل، صفیه حلیم زیاتوي زیاتره پښتانه له خیبر پښتونخوا څخه راغلل چې ډیره یې خټک و.
تر څو چې مالی دلی دي او د خپل کار په برخه یو خو د چیرات د صالحانه نه خټک قام خلک ډیر زیات راغلي دي، هغوی د تماکو په کارخانو کې کار کوي. خصوصا دلته یوه سیمه ده چې ایلزبری نومیږي، او هغه ایلزبری کې د دې لوی شمیر د خټکو پراته دي. برمنګم کې هم دغسې خټک ډیر زیات په سر کې راغلي دي، بیا ورپسې اپریدي راغلي دي، نورو قامونو خلک هم شته دی، او خصوصا د کلو بانډو هغه خلک چې د مزدورۍ لپاره راتلل، نو هغه کې د هر قام خلک شته دی، خو زما خپل اندازه ده چې خټک پکې ډیر دی.
برتانیې ته په لومړي سر کې په راغلو پښتنو کې زیات شمیر د خټکو، چې د وخت په تیریدو سره دوی نور خپلوان هم وروغوشتل. یاسمین خان خټک یوه درې دېرش کلنه پښتنه مېرمن ده چې د برتانیې په برمنګم ښار کې زیږېدلې او ژوند یې هم هلته تیر کړی دی. نوموړی چې په پښتو ژبې روانې خبرې نسوای کولای، په انګریزي ژبه د خپل کال حال راکوي.
My family came in the 60s and the mid 60s.
زدلته پیدا شویم، نو مخبل ټول ژوند هم دلته تیر کړی دی. زما مور او پلار د 1925 مې لسیزې پنیمای کې لاسواتا انګلستان ته راغلل او دلته په برمنګم کې میشت شول. لومړی مې پلار راغلی او بیا یې زما مور راوستل. تر هغه وروسته د خیبر پښتونخوا څخه یو شمیر نور کسان هم دلته راغلل. اوس په ټول برمنګم کې ډیر زیات پښتانه میشتي، او ته به داسې فکر کوې چې په پاکستان کې.
که څه هم برتانیې ته د پښتنو کډوالۍ په شلمه پیړۍ کې پیل شوې، خو ځینې داسې آثار ښکاري چې تر هغه وړاندې هم پښتنو دغه هیواد ته سفرونه کړي دي. په برتانیې کې لومړی جماعت یا مسجد په 1989 میلادي کال کې د یوې پښتنې مېرمنې لخوا په ووکینګ ښار کې جوړ شوی دی. صفیه حلیم وایي دغه جماعت د هندوستان د بوپال یوې نواب جوړ کړی او د خپلې مور شاه جهان بیګم په نامه یې ونوموي، چې تر اوسه د شاه جهان جماعت په نامه موجود دی او مسلمانان د عبادت لپاره ورځي.
موږ د 19مې پیړۍ په وروستیو کې دا په تاریخ کې ثبت دی چې په برتانیې کې تر ټولو لومړی جماعت یوې پښتنې ښځې جوړ کړی، او هغه د 19مې پیړۍ په وروستیو کې د بوپال نواب و سلطان جهان بیگم چې هغه په رسمي سفر راغلی و، او دلته کې هغه پښتنه وکړل چې د مسلمانانو لپاره جماعت شته وکنه. کله چې ورته وویل شول چې نه نشته دی، نو هغې بیا خپلې پیسې ورکړلې او د دې جماعت دپاره ځمکه واغوښتل شو او دا جماعت یې جوړ دی. دا په ووکینګ کې دا جماعت جوړ شوی دی، او د خپلې مور شاه جهان بیگم په نوم دا جماعت جوړ کو. نو دا متخای چې یعنی لسمې پیړۍ کې مسلمانانو دلته کې چې هغوی دپاره جماعت جوړ شو او دوی به پکې منځونه کول.
صفیه حلیم زیاتوی کې داسې تر شلمې پیړۍ وړاندې هم برتانیې ته پښتانه راغلي وي، خو د اندراج پر وخت له دوی سره پښتون نه لیکل کېدی نو ځکه ګمنامه پاتې شوی دی.
هغه نه مخکې هم کېدای شي چې پښتانه راغلي وي، خو چونکې د سپتېدو دغه سیستم نو ښایي چې دی لکه د نورو قانونو د هندستان د وګړو په حیث رجسټر شوی دی. موږ په دې خبر یو چې برمنګم او برډفورد یا نورو ځایونو کې چې کم پښتانه د پښتونخوا نه راغلي دي هغوی د پاکستان په پاسپورټ به راتلل، نو ځکه هغوی د پاکستانیانو په حیث ثبت شوي دي. او چونکې کله خلک د پاکستانیانو په حیث ثبتېدل نو دا هغوی ژبه هلته کې اردو لیکل کېده، نو ځکه موږ ته د سمو شمېرو پته نه لګي چې څومره شمېر کې دا خلک راتلل.
د برتانیې په بیلابیلو ښارونو کې یو شمېر پښتانه میشت دي چې شمېر یې لکونو ته رسیږي. په لندن کې میشت پښتون ښوونکی او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر غړی فایق خان یوسف زیوای تر ټولو زیات شمېر پښتانه په برمنګم ښار کې استوګن دي، خو په برتانیې کې شمېر شپږ لکه شاوخوا ته رسیږي.
د پښتنو د ټولو نغټ ښار چې دی دا برمنګم دی. په برمنګم کې اته او یا زره پښتانه کم او زیات اوسی دا اته او یا زره چې زموږ نه دا د هغه ځای د کونسل راپورټ ته چې هغه سره کم خلک ته پښتون په نوم رجستر شوی دي. بیا په ډیرو سیمو کې د پېښور یا د کوټې یا د دغه سیمو پښتانه چې دلته راغلي دي نو هغه دلته چې بیا د نشنلټي پښتنه ته کړی دي نو هغه ورته پاکستان ویل دي، نو هغه سره بیا جبه اردو لیکلې ده، ځکه د دې خلکو دا عقیده ده چې د پاکستان نه څوک راشي نه به خامخا اردو وي. نو دغه غلطی خلکو کړی دي. اوس سمي خلک اوس ډیرو خلک ما ولیدل چې درخواستونه ورکړي دي کونسلونو ته چې زمونږ ژبه چې ده اردو نه ده بلکې پښتو ده. او دا چې دقیق دغه خوراته نه دي معلوم، خو زما په فکر چې دا چې په برتانیا کې به د شپږو لکو په شمېره کې پښتانه ژوند کوي.
په برمنګم کې میشت پښتون خان سانګزی په دغه ښار کې د نو راغلو کډوالو مشاور او ژباړونکی دی. هغه د خپل کار په اړه وایي:
زه په خپل دلته ترجمانی کوم او له ایمیګریشن سره مختلفو سوشل سرویسز سره دلته کوم لوکل اتارټیز دي، او بیا ور سره په خوا کې فول ټایم سپورټ ورکر مې مدا کوم. انا کمپنایډ اسالم سیکورټی لکه دا کوم زیر سن ماشومان چې افغانستان ناراضي دلته بیا چې پنندګی ته دغه ورکې نو دیاغو سپورټ ورکر هم یما دلته دی جی دی کلچر په اړه کې دی جی په اړه کې او د کالج یا د سکول د دې ټول کارونه په مخفي امپایل کې سره کومه کومه.
تر برمنګم وروسته په برتانیا کې د پښتنو دوهم لوی ښار برډفورد نومیږي، چیرې چې په زرګونه پښتانه میشت دي او په بیلابیلو کارونو بوخت دي. د پښتونخوا سره اړلرونکی پښتون ډاکټر سرجن امجد خان شل کال وړاندې د لوړ زده کړو لپاره برتانیې ته ولاړی چې هم هلته په صفات سو. نوموړی چې په برډفورد کې ژوند کوي د خپل تګ حال څه دا ډول بیانوي:
د راتلو نیت مدا او چې دلته تخصص وکړو لکه نور سبق وایو د طب په پیشه کې. دا غیر لپاره په خوا به ډېر ډاکټران دلته نه راتلل د پېښور نه او د نورو ځایونو نه، او دلته نه به ډیګریانې واغېستې او بیا به څوک واپس لاړل هلته به پریکټس شروع کړو خپله ډاکټري به کوله او ځنې به دلته پاتې شو. نو ما خو کوشش کوم شروع کې چې واپس لاړ شو او هلته خپل د کوم خدمت وکړو، خو متاسفانه یا د بدقسمتۍ نه هغه موقع په لاس را نغله او زه دلته پاتې شوم. نو اوس دلته بیډفورډ یو ښار دی، د هغې په هسپتال کې جنرال سرجن په تور زه کار کوم.
په برډفورډ ښار کې میشت یو بل پښتون رشید خاطر وایي چې برتانیې ته د روزګار لپاره راغلی او اوس مهال د څوکیدار په حیث د خپل ماشومانو لپاره روزي ګټي.
دلته رالم د روزګار لپاره او د انګلستان په لوري بیرته ښار کې اوسېدم. ساوثهمپټن کې هلته مې څلور کال تیر کړ. ساوث کې ډېرې زیاتې فیکټرۍ دي په انګلستان کې، د سلادو دا وړې وړې فیکټرۍ دي، د پیکنګ فیکټرۍ دي. په دغه ټکو کې به مې کار کو او بیا مې وسره دغه کار شروع کړ. د ودانې ایز اے بلډ کار به مې کو. نو په ساوث کې په ساوثهمپټن کې مې زیات وخت دغه کار نه کول په ټکو کې، او بیا چې کله نارت انګلستان دې برخه تر عالم بیا مې دلته سیکورټی جاب شروع کړ. موږ چې وته څوکیداری وایو ځکه چې دلته کې سیکورټی جابونه ډېر زیات وو او سہولت مو کارونه ګران نو، نو زه دلته رالم بیا په 2004 کې اخر کې، او دا دی چې دا اتم کال مې دلته شروع دی، دا 2 کالونه په دې بریډفورډ کې اوسه.
د بریډفورډ سربیره په لندن او مانچستر کې هم یو شمېر پښتانه استوګن دي. د خیبر پښتونخوا له سوابۍ سره اړه لرونکي پښتون فایق خان یوسفزی په لندن کې د معیوبو ماشومانو په ښوونځي کې د درس ورکولو سربیره د نړیوالو ژبو په مرکز کې کار کوي. نوموړی د خپل کار په اړه وایي:
ما دلته کې د معیوبو ماشومانو ته د درس ورکولو په برخه کې ماستری کړې ده، او اوس دلته کې یو مکتب دی د معیوبو ماشومانو، په هغه کې هم کار کوم، او په کینګز کالج کې د نو ژبو د نړیوالو ژبو په برخه کې هم کار کوم.
د برتانیې په بیلابیلو شهرونو کې ګڼ شمېر پښتانه په زده کړو هم بوختي، چې یو یې د افغانستان د پکتیا ولایت سره اړه لرونکي پښتون انور ځاځی هم دی، چې په مانچستر شهر کې د انفارمیشن ټیکنالوژي په برخه کې لوړې زده کړې ترلاسه کوي.
دلته زده کړه باندې مصروف یم، د آی ټی نیټورکینګ په برخه کې زده کړه کوم. نو موږ غواړو چې خپل ټولنې لپاره نوي نوي شیان زده کړو، هلته یو څه خلکو ته ورخیو کنه. نو دغه مسلک ما ځان لپاره خوښ کړو، زه په دې کې خوشحاله یم. زما شوق له دې سره و چې زه باید د معلوماتي ټیکنالوژي په اړه معلومات لاسته راوړم، نوي نوي شیان په کې زده کړم، تر څو یو څه لاسته راوړم چې لاړ شم هنر د لارې خپل پښتنو ورونو ته یو څه کومک وکړم، او دوی دواړه یو څه نوي شیان ور وړاندې کړم. نو زما امید دی چې له خیره دغه تر پایه ورسوم، او خپل هیوادوالو سره خپله تجربه شریکه کړم.
په برتانیا کې پښتانه زوړ تاریخ لري او د لسګونو کلونو راهیسی په ګڼ شمیر کې میشتي. دغه پښتانه په بیلابیلو کارونو اخته دي او د خپل کور کول لپاره روزي ګټي. پښتانه په نړۍ کې راتلونکو پروګرام کې به په برتانیا کې د میشتو پښتنو پر ژبه او کلتور، د انګریزي ټولنې د اغیز په اړه معلومات ترلاسه کړي. تر بیا موزه احمد شاه اعظمي په مخه شکوم، ښه ژوند ولري.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړې خپرونه
د اتوار په مازیګر په 4:30 بجې.
اوریدونکو، اونیس پروگرام یادونه تاسو اوري، او په دې پروگرام کې موږ تاسو ته زړې سندرې چې دی اغه وړاندې کوو. نو د خبرونې په پیل کې به درته د خیال محمد په آواز کې دا سندره وړاندې کوم. خیال محمد چې د غزل شهنشاه ورته هم ویل کیږي، او چې د دې کوم دوه زامن دي، انور خیال او وصال خیال غیم، دغه سي سندرغاړي دي، د افیدو کورنۍ سره تعلق لري. نو راځي چې د خیال محمد په آواز کې سندر وورو دوست رازو نور خبرې کوو.
زمبت زل کرر رشا دیر کڑ دلے ما بس کپ خناشا زمبت زل کرر رشا دم سر تخیل پر گلشنوں کے دا تلک ساحت پر رشا دلک ساحت پر رشا دیر کر دلے ما بس کا پخلاشا تلاش میں اکڑ ساپ عزم کا آسمان کی میں کہ ہم بڑا جانوں کے تلاش میں اکڑ ساپس مکاس مانوں کے تو رس کو میں کہ ہم بڑا جانوں کے ستاد قسم بھی پل رشا قسم بھی پل رشا دیر کر دلے ما بس کپ خلاشا
د خیال محمد پاواز کې سندره تاسو اوریدل او ریدونکو اوس برات بل سندره چې دار کشور سلطان پاواز کې ورو کشور سلطان چې داغه په کال 1950 کې د موسیقي په لړ کې لومړی قدم چې دغه اوچت کړي وو او ویل کېږي چې په 1955 کې هغه ریډیو پاکستان ته تللی وو او ولته د ګلستان بابا کلام ویلی وو داغه په اړه باندې ویل کېږي چې د حافظه ډیره زیاته تیزه وه چې کله به یو کلام یاد کړو بیا به ورته تر ډېرې مودې پورې یادو او دغسې د کشور سلطان زوی وایي چې دا د پښتو لومړی سندرغاړی و چې هغې ته پرایډ آف پرفارمنس ایوارډ چې دی هغه میلاو شوی دی نو راځئ چې د کشور سلطان دا سندره واورو کشور سلطان پاواز کی دخکل شانتی سندره تاسو ریدل اوریدونکو پروگرام دی یادونه او اوس با بل سندره د زرسانګي پاواز کی وورو زرسانګي به ټانک سره زرسانګي ټانک سره تعلق لرو او پیر پای کې نن سبا اوسیږي آیت د پاکستان د حکومت لخوا پرایډ آف پرفارمنس او دغه سي نورې واجنه هم ملو شوې دي زرسانګي د شلو کالو په عمر کې و چې د خپل فن آغاز یو کو د لکی مرمت کې یو تن مو چې مصطفی نومیده هغه د زرس ترڅنګ یواز اوریدلې وو، بیا ترڅنګ ریډیو پاکستان ته بوتلا ول ته غنورو پروډوسرانو سره ملاو کو، بیا دغه سي زرسنګ د خپل فن اغاز چي دی اغه وکړنو راځي چې د زرسنګ دا سندره وورو. زرسنګ په آواز کې سندره تاسو اوریدله، اوریدونکو راتلونکو بل سندره به د ماشک سلطان په آواز کې ورو. ماشک سلطان د سوات شاډیرو سره تعلق لري او په 1980 کال کې ماشک سلطان چې واغه په یو شخصي تقریب کې یې سندره ویلې وه، چې هلته د ریډیو پاکستان پروډیوسر نواب علي یوسفزی موجود و او هغې د ماشک سلطان هنر وکتلو او وروسته هغې ته بیا د سندرو موقعه ورکړله. دا وخت ماشک سلطان په پېښور کې اوسېږي، د پاکستان د حکومت لخوا ورته د هنر په برخه کې پرایډ آف پرفارمنس ایوارډ ورکړل شوی دی. د دې نه علاوه هغې ته صدارتي ایوارډ هم ملاو شوی دی، امریکا کې ورته هم یو انعام ملاو شوی دی او دغسې نور انعامونه یې هم ګټلي دي. نو د اخیری سندره به د ماشک سلطان په آواز کې وورو. اوریدونکو دا خپرونه چې دا هم په دې ځای باندې پای ته رسي. راتلونکي بل خپرونه کې به زمونږ همکار هارون باچا تاسو سره وی، نو مشال ریډیو سره اوسئ.